دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجی دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه په امیر ساحل درته پکې هر کلی وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې له تاسو څخه ستاسو د سیمې خبرونه او رپورټونه اورو. د دې علاوه درته زه هم رپورټونه لرم او په خبرونه کې به درته سندرې هم در خبرې کړو. که تاسو غواړئ چې را سره د خپلو سیمو خبرونه شریک کړئ نو پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی، وروسته به په ټلیفون، وایبر، واټسایپ او سکایپ هم رابطه کولی شئ. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه تازه خبر دا دی چې د راپورونو له مخې اسرائیلو پر ایران حمله کړې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد پر سیمه ییز کچ د ګډو هڅو اړتیا ده. او په ډیر اسماعیل خان کې په وسلوال برید کې د کسټمز ادارې 50 کارکوونکو په ګډون وتنه وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي دي چې اسرائیلو پر ایران یوه حمله کړې ده. دا ښکاري چې دا د هغه بیساري هوایی برید جواب دی چې تهران د اپریل پر 14 شپې ناوخته پر اسرائیلو کړی و. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې د اپریل پر 19 یعنی نن سهار وختي له مرکزي ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اورېدل شوې دي. پر سی این این ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې لوی چاودنې ښوول شوې دي. امریکایي رسنیو د اسرائیلو د حملې خبر تر هغه څو ساعته وروسته ورکړ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنونه کوي وباله. نوموړي د اپریل پر 13 د امنیت شورا یوې لوړپوړې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیلو د ایران د حملې له وجې زیاتېدونکې ترنګلتیا د ده په وینا په بشپړې سیمه ییزې شخړې اوښتی شي. د تېرې اونۍ په پای کې ایران پر اسرائیلو د سلګونو بېپیلوټه الوتکو او توغندیو برید وکړ. اسرائیل وایي هغه برید یې د خپلو متحدانو په مرسته شنډ کړ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې ترهګري د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. نوموړي پرون د قومي اسمبلۍ او سینټ ګډې غونډې ته په وینا کې پر زیاتېدونکې ناامنۍ اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه په شا کېږي. زرداري د چا نوم وانخیست خو ویل چې ګاونډي هیوادونه دي په پاکستان کې په بریدونو کې د ککړو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي.
پاکستان بلیوز
دی وایي پاکستان باور لري چې ترهګري د سیمې ګډه مسأله ده او پر ضد یې باید په شریکه هڅې وشي. موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو هیله لرو چې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو او خلکو په حملو کې ککړ دي. اسلام آباد د طالبانو حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته پټنځایونه ورکړي دي او د هغې ډلې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې حملې کوي. خو د طالبانو حکومت دا تور ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. ٹی ٹی پی هم وایي چې وسلوال یې په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري. اسلام آباد دا راز په تېرو وختونو کې تور پورې کړی دی چې بلوچ بلتلپالی وسلوال په ایران کې پټنځایونه لري. تهران هم وایي چې په پاکستان کې میشت وسلوال له پولې هغې خواته په ایران کې په حملو کې ککړ دي. د همدې تورونو پر اساس دواړو هیوادونو سږ کال په جنورۍ کې پر یو بل په حملو کې د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو دعوې کړې وې. د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې د ګمرکي چارو یا کسټمز ادارې د 50 کارکوونکو په ګډون وتنه وژل شوې دي. د ډیره اسماعیل خان پولیسو په بیان کې ویلي دي چې وسلوالو پرون مازیګر په درابڼ کې د کسټمز ادارې پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې 15 کارکوونکي ووژل شول. بیان وایي چې په ډزو کې یو بل ګاډی هم لګېدلی چې پکې یوه 4 کلنه ماشومه او یو سړی ووژل شول. پولیس وایي چې تر پیښې وروسته یې په درابڼ کې د وسلوالو لټون لپاره عملیات پیل کړي دي. د ګمرکي چارو د ادارې پر ګاډي د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. په هغه سیمه کې تر دې مخکې هم وسلوالو حملې کړي دي. تیره میاشت هلته پر پوځي قافلې په ځانمرګي برید کې 2 سرتیري وژل شوي ول. د خیبر ضلع پولیس وایي چې پر یوې ودانۍ د چاپې پر مهال له وسلوالو سره په نښته کې یو لسی وګړی وژل شوی او یو پولیس سرتیری ژوبل دی. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله نن سهار د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډي سرتیرو بېګا ناوخته د ځینو مطلوبو ملزمانو د نیولو لپاره د جمرود په غونډي سیمه کې پر یوې ودانۍ چاپه ووهله چې هلته یې له وسلوالو سره نښته وشوه. دی وایي چې په نښته کې د پولیسو یو سرتیری او یو ځایي اوسیدونکی ژوبل شول چې د پېښور حیات آباد کمپلیکس روغتون ته یې انتقال کړل. چارواکي وایي چې ولسی وګړی امین شاه وروسته په روغتون کې ومړ. ده دا ونه ویل چې هغه ملزمان په کوم تور مطلوب ول، خو زیاته کړه چې د وسلوالو لټون روان دی. اخوا د امین شاه د کورنۍ غړي وایي چې د هغوی په ودانۍ کې هیڅ ملزمان موجود نه ول، خو د سی ټی ډي سرتیرو ورباندې بې له اجازې چاپه وهلې ده او بې ګناه مشر یې وژلی دی. د جمرود سیاسي او مدني فعالانو پېښه غندلې ده او له چارواکو څخه یې د پلټنو غوښتنه کړې ده. او د پاکستان او د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شل اوورز سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د راولپنډۍ په لوبغالي کې د اپریل شلمې سیالي د پېښور پر وخت د ماخوستن پر اوو نیمو او د کابل پر اوو بجو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړۍ شل اوورز سیالي بې نتیجې پاتې شوه. هغه سیالي د باران له وجې خورا وځنډېده او منتظمینو پرېکړه وکړه چې لوبه پنځو اوورو ته کمه کړي. خو شاهین شاه افریدي چې پر خپل دویم بال یا توپ د نیوزیلند ټیم رابینسن وسوځاوه، نو باران بیا پیل شو او لوبه لغوه شوه. د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله د پنځو شل اوورز سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو دا او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالارې اوري. وسم ورجو لومړی موضوع ته. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي دي چې اسرائیل پر ایران یو حمله کړې ده. دا ښکاري چې دا د هغه بیساري هوایی برید جواب دی چې تهران د تیرې اونۍ په پای کې پر اسرائیل کړی و. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې نن سهار وختي له مرکزي ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اورېدل شوې دي. پر سی این این ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې لوی چاودنې ښوول شوې دي. امریکایي رسنیو د اسرائیلو د حملې خبر تر هغې څو ساعته وروسته ورکړ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنونکی وباله. نوموړي د اپریل پر 13 د امنیت شورا یوې لوړپوړې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیلو د ایران د حملې له وجې زیاتېدونکې ترنګلتیا د ده په وینا په بشپړې سیمه ییزې شخړې اوښتی شي. دا تر هغې وروسته ده چې ایران د اپریل پر 14 ناوخته پر اسرائیلو په پراخه کچه د څه باندې 300 بې پیلوټه الوتکو او توغندیو بې ساري بریدونه وکړل. هغه توغندي د اپریل پر 14 سهار 2 بجې د اسرائیلو هوایی حریم ته داخل شول، خو د هغه هیواد هوایی دفاعي نظام یې مخه ونیوله. اسرائیلو چارواکو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسیدو او د یوې وکلنې ماشومې د شدید زخمی کېدو راپور ورکړی و. اسرائیلو ویلي ول چې د ایران حمله یې ناکامه کړې ده، خو ایران وایي چې بریدونه یې بریالي ول. اسرائیلو د ایران د بیساري برید د ځواب ورکولو ژمنه ښولې وه، خو په دې اړه یې څه نه ویلي چې ځواب به کله او څنګه ورکوي. داسې امکان دی چې دا حالات به د غزې سیمه چې له تیرو څو میاشتو راهیسې پکې جګړه روانه ده له لا زیات کړکېچ سره مخامخ کړي. په دې اړه باندې نور معلومات هم درته په خبرونه کې درکو او تاسو را سره اوسئ. تازه خبر چې مې در سره شریک کړ هغه دا دی چې اسرائیلو ویلي دي چې امریکایي رسنۍ ویلي دي چې اسرائیلو پر ایران باندې حمله کړې ده او دغه چاودنې چې دي دا اصفهان ښار سره نږدې اورېدل شوې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل در سره په راتلونکي غړي کې شریکو.
مشال رادیو هر اورس د سهار له سلورو تر شپګو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سوه پنځوس، دو لس زره یو سلو دیرش، او پنځه لس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په هیواد کې پر زیاتېدونکو نام نه اندېښنه ښوولې ده، خو ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه پشا کیږي. نوموړي پرون د قومي اسمبلۍ او سینټ ګډې غونډې ته په وینا کې وویل چې ترهګري د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي، نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. دی وایي پاکستان باور لري چې ترهګري د سیمې ګډه مسئله ده او پر ضد یې باید په شریکه هڅې وشي. موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو هیله لرو چې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو او خلکو په حملو کې ککړ دي. زرداری په خپلو خبرو کې د ګاونډیو هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو اسلام آباد د طالبانو حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته یې پټنځایونه ورکړي دي، او د هغې ډلې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې حمله کوي. البته د طالبانو حکومت دا تور ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ٹی ٹی پی هم وایي چې وسلوال یې په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري. اسلام آباد دا راز په تیرو وختونو کې تور پورې کړی دی چې بلوڅ بلتون پالي وسلوال په ایران کې پټنځایونه لري. تهران هم وایي چې په پاکستان کې میشت وسلوال له پولې هاغې خواته په ایران کې په حملو کې ککړ دي. د همدې تورونو له وجې دواړو هیوادونو سږ کال په جنورۍ کې پر یو بل په حملو کې د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو دعوی کړې وې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پارلمان د دواړو جرګو ګډې غونډې ته په وینا کې دا هم وویل چې هیواد یې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژې په خطر کې واچوي. دی وایي موږ به دښمن عناصر پرې نږدو چې دا مهمه پروژه په خطر کې واچوي او یا د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړی تعلق کمزورې کړي. موږ به د خپلو چینایي ورونو او خویندو د امنیت باوري کولو لپاره ټول اړین اقدامات وکړو. زرداری دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې تیره میاشت د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې پنځه چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډرایور ووژل شول. هغو انجینرانو د بر کوهستان په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د هغې حملې ذمهواري چا نه و منلې. بیجنګ تر پیښې وروسته له اسلام آباد چینایي وګړو ته د بشپړ امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. د سنی اتحاد کونسل غړو چې اکثریت یې د تحریک انصاف پلویان دي، د ولسمشر زرداری د شاوخوا نیم ساعته وینا پر مهال مسلسل د هغه پر ضد نارې وهلې. د پاکستان د آئین د شپږ پنځوسمې مادې د درېیمې برخې له مخې ولسمشر باید تر پارلماني انتخاباتو وروسته او دا راز د هر پارلماني کال په پیلېدو د قومي اسمبلۍ او سینټ ګډه غونډه وروغواړي او ورته وینا وکړي. اته شپېته کلن آصف علي زرداري سږ کال په مارچ کې په دویم ځل د پاکستان ولسمشر منتخب شو. د پاکستان ولسمشر د دولت مشر او د ټولو ځواکونو اعلی قومندان وي، خو له اجرایوي یا انتظامی پلوه زیات واک نه لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
په پاکستان کې فعالانو پر ایکس چې په خوا ټویټر نومیده پر محدودیتونو اندېښنې ښوولې دي. په هغه هیواد کې حکومت په خوا هم پر مختلفو ټولنیزو شبکو محدودیتونه لګولې دي، خو دا ځل د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د ټولنیزو شبکو لپاره د قوانینو د سختولو خبره کړې ده. فعالان وایي چې ریاست د خپلو پخوانیو تګلارو په دفاع کې پاتې راغلی، نو ځکه ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدودوي. نور د ګلایاز په رپورټ کې
په پاکستان کې لاتیرو سو میاشتو رئیس ټولنیز شبکه ایکس چې په خوا ټوئیټر نومیده محدود کړل شوی او د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو له حکومت په وار وار غوښتنه کړې چې دا به حل کړي. خو د پاکستان حکومت دریز لري چې ایکس د هغوی اندېښنو ته ځواب نه دی ویلی او په دې کې پاتې راغلي د ځکه ور باندې بندیز لګولی دی. بلخوا ایکس د اپریل په 14مه په رسمي پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت د اندېښنو لرې کولو لپاره کار کوي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول کیږي یا محدود کړل شوي دي. د دې مخکې هم سو واري د امنیتي، سیاسي او مذهبي وجوهات له وجې په ټولنیزو رسنیو پابندي لګول شوي وي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دې رستو کې په اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو په اړه د سختو قوانینو خبره کړې وه. وفاقي وزیر محسن نقوی د اپریل په 15مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې ډېر ژر به سایبر قوانینو کې په پراخه کچه بدلون راولي. د معلوماتي ټکنالوژي قانون چې د معلوماتو، مخابراتو او ټکنالوژي قانون یا سایبر قانون په نوم هم پیژندل کیږي، د کمپیوټر، سافټویر، مصنوعي ځیرکتیا او انټرنیټ پورې اړه لري. وفاقی وزیر د ټولنیزو شبکو په اړه ویل چې په دې لړ کې سخت قوانین پکار دي.
پاکستان میں ہر چیز آزادی ہے، رائے ضرور ہونی ہے اور ہم
تو پاکستان کے درائے اظہار ضروری دے. خدا سے ہم نے شکے دے کہ سوک ہر اوراز پر ٹولنیزو رسنیو ناسا میں خبری کئی یا بغیر لثبوت تورون لگوی نو دے لپارا دا سخت و قوانین ضرورت دے. دا بندیزونو کلمے میں استعمال ہوئی بلکہ قوانین راوستن پکار دی. دا زما حق دے چھ سوک غلط الزام لگوی نو دا حقے جواب ورکون لپارا چر کلار شم
تو میں اس کے خلاف کہیں نہ کہیں جا سکوں.
د ایکس پانډي محدودولو په اړه نړیوالو سازمانو ترڅنګ په ملک دننه هم په دې سختي نیوکې روانې دي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اپریل په 13مه مشال رتی ویل چې دا یو تشویشناک صورتحال دی. په لومړي سر کې خو حکومت دا خبره نه و منلې چې په ایکس یې پابندي لګولې، خو وروسته و منله. دوی کچري دا سلسله هم داسې روانه وي نو په نورو شبکو هم بندیزونه لګیدلې شي.
حکومت یہی چاہتی کہ فلانی پروفائل یا فلانی بندے کا ٹویٹ حکومت امدا غواڑی چھ ٹویٹر ہا خبر لری کی چھ دوی پر زد کچری حکومت امدا سوچ او فکر تا دوام ور کوی نو بیا په پاکستان کې نورې ټولنیزې شبکې لکه میټا، فیس بک، انسټاګرام یا ټیک ټاک، یوټیوب هم له بندیزونو سره مخامخ کېدای شي.
په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نورو موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په پاکستان کې د فروری پر 8مه ټول ټاکنې وشوي. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورونا چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت ټینګښت لپاره کړی و. په پاکستان کې حکومتونه ولې ټولنیزې رسنۍ محدودوي؟ فعال هارون بلوس وایي دا کار حل کیږي چې حکومت د خپلو کړنو دفاع کې پاتې راشي.
حکومت یا ہماری جو سٹیٹ ہے حکومت کی بات نہیں کرتا کیونکہ دا ٹولا کیسا دا بیانیو دا جو دا حکومت خبر نہ کوم بلکہ دا ریاست خبر کوم. دا زکہ چھ حکومتو نزدی راضی بنیادی مسئلہ دا ریاست تا دا ریاست بیانی چھ زڑی و ناسا میوی نو دا ٹولنی زورا سنی و راتگ روس تا دا دی دفاع کولو کی ناکام شوی دی. کلا چھ حکومت دا خبر کئی چھ دا دا حیواد دا میت خبر دا نو په ایکس پانه داسې خبرې شروع شوې چې پکې د ریاست بیانیا پکې چلن شوی و. خو ریاست دغو خبرو ځوابولو کې ناکامه شوی او بیا ورته د ملي امنیت ته د خطر په نامه پلمه جوړه کړې او پر هغې بندیز لګولې.
هارون بلوچ زیاته کړه چې دا یو ناسم کار دی چې د بیانی دفاع نه کولو صورت کې په هغه پلیټ فارمونو پابندي ولګوي او د دې هیڅ جواز نه جوړیږي. په پاکستان کې ایک شبکه د فروری له 18مه بند ده او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو لسګونو سازمانونو او ټولنو له اسلام آباد ته غوښتي چې هغه ټولنیزه شبکه دي زر بحال کړي. په اسلام آباد کې خبریال افتخار فردوس چې په ایکس پاڼه هم ډیر فعال دی د اپریل په 13مه مشال لوتی ویل چې په نړۍ کې کوم هیواد هم دا کار کړی چې په ټولنیزو رسنیو بندیز یا محدود کړي نو هغه ناکامه پالیسی ده. نوموړي د دې متبادل لارې هم بیان کړي چې د دې مخه نشي نیول کېدی.
خندا خبره غدا ده چې د پاکستان د پرایم منسټر آفس یا سمرم چې د پالیټیشنز دي یا الیکټډ ګورنمنت منسټران دي نو هغه د پابندۍ سره سره چې ده او سم چې ده هغه ایکس استعمالي لګیا دي او د حکومتي آفیشل ورژنز چې ده په دې باندې اپلوډ کړي. مطلب دا ده چې هغه ته پتا ده چې دا بین چې ده دا انسفیشنټ ده خلک ټول اوس هم چې ده هغه ایکس استعمالي. نو زما په خیال دسی قسم کې چې رژیم چې دی هغه یو ټوټالیټیرین اسپیکټ ته چې لاړ شي نو هغه ځان خوشاله ولو لپاره خو دې باندې پابندي لګولې شي. خو زما په خیال کې مطلب چې دی هغه پبلک ته اکسس چې دی هغه روکاولې نو دا هغې څه فائده چې دی هغه نشته دی.
د ټولنیزو رسنیو کارپوهان دریز دلی چې په پاکستان کې د متبادل بیانی لپاره ځای ورځ تر بلې تنګیږي او دا په جمهوري ټولنه کې د منلو وړ خبره نه ده. د دوی په خبره په ټولنیزو رسنیو بندیزونو سره خلک خپل آواز نشي رسولی.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال رادیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په یو بجا،
تاندی ہلے
په دو نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د زوانانو غگ
په پینسو بجو.
په اسلام آباد های کورٹ کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په بیلابیلو قضیو کې د اورول شویو فیصلو پر ضد د درخواستونو اورېدنې روان دي. های کورٹ په یو قضیه کې د نوموړي د سزا پریکړه هم ځنډولې ده، نو ځکه یې وکیلان باوري دي چې هغه ښایي ژر له زندانه خوشي شي. یو شمېر شنونکي هم ګڼي چې ښایي خان له امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت سره تر روغې جوړې وروسته آزاد شي. د پاکستان پوځ البته په بیا بیا ویلي دي چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. ځینې نور شنونکي د عمران خان د خوشي کېدو په اړه د هغه د وکیلانو او د تحریک انصاف د مشرانو څرګندونې ردوي. راشد خټک له اسلام آباد.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د توشخانې په مقدمه کې اورول شوې سزا اسلام آباد های کورټ ځنډولې ده او د نورو سزاګانو خلاف ورکړل شوو درخواستونو اورېدنه دوام لري. د سرکاري رضون افشا کولو په مقدمه کې هم دته ورکړل شوې سزا خلاف درخواست اورېدنه هم په آخري مرحلو کې ده. د عمران خان وکیل راجا سلمان اکرم ډېر په باور سره وایي چې دی به ډېر زر له زندانه را خوشي شي. د عمران خان بل وکیل بریسټر ګوهر چې اوس د تحریک انصاف چیرمین هم دی په تیرو څو ورځو کې په بیلوبیلو موقعو دغه دعوا وکړه، خو تجزیه نگران او نور وکیلان د دوی د دعوې په اړه بیل بیل نظرونه لري. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د رتی رپورټر ملک اسد وایي چې په ډېرو مقدمو کې د قانوني نقطو خیال نه دی ساتل شوی، نو عین ممکن ده چې های کورټ هغه سزاګانې ختم کړي او د عمران خان د زندان نه را خلاصېدو لاره هواره شي. دلہ تو شخانے مقدمے پر مثال ورکولو سر مشال ریڈیو تو ویل
یہ بڑا دلچسپ کیس تھا جس میں جو ہے وہ سزا ہوئی تھی اور سزا بھی ایسے ہوئی تھی کہ
دا دلچسپ کیس وچ عمران خان تا پک سزا ورکل شوا پدے مقدمے کے خاطر دفاع موقع نو ورکل شوا اور سرکاری گواہان دا جر حق ہم نو ورکل شوا دا احتساب عدالت جج محمد بشیر سزا ورکڑے وا خدا شیخ کردا چ خغا سزا ورکول نو وخت خغا دے مقدمے نزان فسول دا پر رخصت لو درخواست ہم ورکڑے وو خو بیا مقدمہ واوردا او سزا ورکنا ما دا ٹولا مقدمہ قتل دا او دا اڈیالہ زندان پخصوصی عدالت کے بجج بشیر داس خردو لکل ڈیری مجبورای چناس
اسپیشل کورٹ جو عدالت جو اڈیالہ جیل میں رہتی تھی وہاں پر جاتے تھے.
خو اسلام آباد کے خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز مبارک علی وچ عمران خان دا وکیلانو او دا تحریک انصاف دا مشرانو دا وے دا باور ور ندی، البتہ عمران خان دا اسٹیبلشمنٹ سره دروغ جوړو نه پس رخلاص دی شي.
دا روجی دا اخری ہفتہ چوا پدی کی دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور راغ دلتے اڈیالہ جیل کے دا پارٹی چیئرمین عمران خان سره ملاقات کو او واپس سی لاڑو دا کور کمانڈر تا سره د کابینه ول تبیا لکه اغه سره پښمنی پورې ویلې کیږي چې ناستو نو سبا ډیسکس کول او څه خبرې به وینې دی چې کوم دا ګنګوسې دی او دا چې کوم داوی دی دی ته هم د څه قسم خبره تقویت ورکي.
بلخه په کوټه کې قانون پو او تزینګار همایون کوسی ډوکیټ وایي چې عمران خان د اسټابلیشمنت سره روغه جوړه شوی و نو دومره سخت بیانونه به نه ورکول.
عمران خان زما د څه خیال دی چې اسټابلیشمنت نه غواړي چې راوځي و سم نه غواړي که هر څو باور ورکړل سي دی زما د خیال چې باور پروت ولی عمران خان چې تاسو د جیل سره بیان ورکړي دی قاعده دغه نومه خستی دي کنه د فوج د مشرغه او د دې خلکو غبرته نومه خستی دي چې دا خلک ما وژني اسما خلاف سازشونه روان دي نو د دوی ترمنځ خو دغه نه دی سوی زما نه دی خیال. البته دا دی چې کیسونه ډیر کیسونه کمزور دي د کېدلې سي خدا دی سیجر راوتل ماته لسی نشکاری چې ما خان دي د سیجر راوز یو څه وخت خلا اخلي.
اسلام آباد کې د ورلد ټریبون ایډیټر افتخار مشوانی هم وایي چې د عمران خان خلاف مقدمه کمزور او په سیاسي بنیادونو جوړه شوې دي خو له زندانه زر را خلاصېدلې ګران
ماحول غوني ریلاکس شه دي لیکن هغه باوجود هم عمران خان هغه کومه غا سټانس ته یا چې هغه کوم موقف ته هغه سټیل چې کوم دی هغه ډېر سترانګ دی نو سوشل میڈیا من یا د عمران خان وکیلان یا بعض هغه پارٹی لیڈرز یا ورکر غي دا خبره کوي یار چې عمران خان ریا کی نو دا چې دا خو ظاهر دا خپل ورکرانو یا د خپل پالټای د مورال بوست کول لپاره دا خبره کوي او اغیا چار ساتل غواړي ازي ادا چې عمران خان په موجوده حالاتو کې چکم دی هغه ډیل چکم دی هغه ډیل کوي تیار هم نه دی او بل خبره دا ده چې هغه چکم دی کنه ریحای هغه انټرسټډ هم دومره نه دی
عمران خان ته د اسلام آباد احتساب عدالت په 28 جنوري د توشخانی په مقدمه کې 14 کاله سزا اورولې وه چې وروسته اسلام آباد های کورټ وځنډوله دغه شان د عدت په مقدمه کې هغه ته 9 کاله او د سرکاري رضونو افشا کولو په مقدمه کې 10 کاله سزا ورکړل شوې ده راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال آر اے ڈی آئی او ولیکي
په خیبر پختونخوا کې نوې تعلیمي کال پیل شوې ده خو د غنو خونځې وز د کون کې شکایت کوي چې لای نصابی کتابونه نه دي ترلاسه کړي د ځینو سکولونو استادانو مشال راډیو ته ویل چې حکومت ورته سپارښتنه کړې ده چې شاګردانو ته د تیر کال کتابونه ورکړي خو دوی وایي چې ځینې کتابونه دومره زاړه وي چې د بیا استعمال جوګه نه وي د تعلیم ادارې ویاند افراسیاب خان وایي چې د صوبې 50% خونځې ته نصابی کتابونه لیږدولې دي د عظمت علي شاه رپورټ
د خیبر پختونخوا حکومت د مالی ستونزو له وجې د کال 2023 او 2025 لپاره سرکاري سکولونو ته د نوي کتابونو سره د زړو کتابونو ورکولو فیصله کړې خو د نوي تعلیمي کال شروع کېدو باوجود د سرکاري سکولونو ماشومان ته پوره کتابونه ندي ورکړل شوي دا مردان اوسیدونکو رفاق خان مشال ریډیو ته ویل چې ماشومان ته د سکول لاړه کتابونه ورکړي ټول کتابونه د استعمال قابل نه دي
ماشومان له سکولونو کې کتابونه ورکړي دي او دا کتابونه ټول ځاړي دي سن پانه شلې دي چې کتابونه کم دي سن پانه شلې دي بس باندې ماشومان کړه راخلي دي حکومت وی موږ سره پیسې نشته پیسې وسره نشته دا ماشومان زموږ هم روسته کیږي پرایویټ سکولونو ته وړي وو بیا دینه داخله بیا دا ماشومان خپل کور کې کینو نو چې دي سر کتابونه پیسې نشته
دا اپریل په 18 د خیبر پختونخوا د کتابونو د چاپ ادارې خیبر پختونخوا ټیکسټ بوک بورډ په یو اجلاس کې رسنو ته وویل چې نوی تعلیمی کال شروع کېدو لپاره 3 کروڑ او 40 لک کتابونه چاپ کړي دي د ادارې په وینا چې د کتابونو د تقسیم لپاره د ټولي صوبي سکولونو په 1500 او 1500 واډونو کې تقسیم کړي او اول به غریزو سیمو کې کتابونه تقسیم کوي په مردان کې سرکاري پرایمري سکول استاد انورزیب خان مشال ریډیو ته ویل چې په سکول کې زده کوونکو ته زاړه کتابونه ورکړي خو لا اوس هم ډېر زده کوونکو سره نوي کتابونه نشته باید چې حکومت ورته نوي کتابونه ورکړي
چې تر دریم جمعه ته پورې یعنی اولدنا اول دویم او دریم 100% کتابونه به ورکو او سلورم پنځم ته 80% او بیا د شپږم نه تر 12 پورې 50% کتابونه اگر چې دا ویلې دي دا دغه د وینا مطابق دي خو تر اوسه پورې سکولونو ته سرکاری کتابونه نه راغلي او مونږ استادان چې نو مونږ دا 13 وړو نه کم چې لکه کلاس یې پاس کو بل څه نو مونږ دا غینه غزاړو کتابونه کم چې زیات تر شلېدلیم دي هغه واغشتل او په دې باندې مجبور وي چې وړو ته مونږ غزاړو کتابونه ورکو پاره چې مونږ د درس او تدریس هغه سلسله چې دا هغه جاری کړل دا
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې ویان افراسیاب خان مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې 50% سکولونو ته نوي کتابونه لیږلي او پاتې سکولونو ته هم په هنګامي بنیادونو کتابونه لیږي
په دې کې نرسري والا چې کم دي دا تقریبا 100% مکمل شوې دي 500 سرکل سپلای مکمل ده اولنی ترجیح ده چې کم لری پرتی علاقې دي یا د کریسي علاقې دي نو هغه له اول سپلای ورکول شي کوشش په چالت اول مکمل شي او دا نور علاقې چې دي پسې باقي له سپلای ورکول شي اوس پورې تقریبا 15 ضلعو کې سپلای مکمل شوې ده چې پاغې کې ټانک ملکن هنګو کوهاټ او سوابې شامل دي او نور کمی ضلع چې دي داغه باندې هنګامي بنیادونو باندې کار شروع دي نو نوي کتابونه هم سپلای شي او کم چې د ماشومانو نه کلیکټ کړي شي کتابونه نو هغه هم د نوي سټوډنټانو ته ملاو دي
دا کال 2023 د نومبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا ټیکسټ بوک بورډ په خپل یو اجلاس کې ویلو چې روان کال ورته د نوي کتابونو لپاره 10 ارب روپو ضرورت دی ادارې د جنوري په میاشت کې د کتابونو د چاپ او استعمال لپاره یو پالیسی جوړه کړې و چې تر مخه یې سخ کال صرف د ډومبي ټولګي نه د دریم ټولګي پورې ماشومان ته به نوي کتابونه ورکول کیږي عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ.
مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 200 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو هغې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د هغې ادارې یو ویاند بیګا مشال راډیو ته ویل چې د تیر کال له نومبر راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ایستلو له وجې په افغانستان کې بشري ضرورتونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې اکثر افغانان د درملو، خوړو او سرپنا په څیر د اساسي اړتیاو پوره کولو وس نه لري. د اسمت ساروان رپورت.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خپرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې حاضرده نږدې 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهېږي چې د یو وخت خواړه له کومه کړي.
پروګرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام تقریبا پر یو تشه زیرمه کار کوي او د شپږو میاشتو په مخه د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 650 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو پر موجودې لوږې په دغه هیواد کې د لوږې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره په پولو کې سته او د تیر کال په شان کورونه یو ته د قوی انرژي لرونکو بسکټ او نقدي پیسې ورکوي.
بسکټ هاي غني شوه او پول نقد دریافت خان.
شاغلی صافی د خپل خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې له څه باندې 304,000 راستنو شویو سره چې کابو 15,000 کورنۍ وی مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشاره له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو، دارو، درملو او سرپناه وسنه لري او له سختې لوږې سره مخامخ دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې پاکستان په نړۍ کې د تور ژړی یا هیپاتایټس سی تر ټولو زیات مریضان لري. هغه سازمان په تازه رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې 80,000 وګړي په هیپاتایټس اخته دي. د 2023 زیږیز کال د سرشمیرنې له مخې د پاکستان آبادی 241 میلیونه ده. په تیرو کلونو کې په نړۍ کې د هیپاتایټس د بی او سی قسمونو تر ټولو زیات رنځوران په مصر کې ول او هلته د ناروغۍ د خپرېدو مهم لامل په نامحفوظه ډول د ستنو، انجکشنو یا پیچکاریو استعمال خول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ډیری خلک د هغه رنځ په اړه پوهاوی نه لري او د ډاکترانو پر ځای اکثر کورني علاجونه کوي. تفصیل د شاهین بنیری په رپورت کې.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور چې د اپریل په 14 خپور شو خایي چې په پاکستان کې د هیپاتایټس سی یا تور زیړی د رنځورانو شمیره په نړۍ کې تر ټولو لوړه، یعنی 8.8 میلیونه ته رسیدلې ده، چې یو لوی علت یې د غیر محفوظه انجکشنونو یا ستنو استعمال دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد د ایف جی پولی کلینک هسپتال د ګیسټرو انټالوجي د سانګې مشر ډاکټر اکرام زاده وایي چې وایرل هپټایټس په دوو ډلو کې ویشل شوی دی. یو هپټایټس اے او ای دی چې عام زیړی بلل کیږي خو دومره خطرناک نه دی او علاج یې زر کیږي. بل هپټایټس سی او بی دی چې تور زیړی ورته هم وایي او پورا درملنې او پرهیز ته اړتیا لري او که په وخت درملنه ونه شي نو د روغتیا ډېرې ستونزې راولاړولی شي. نوموړي زیاته کړه
ډبل ګروپ چې دی چې موږ هپټایټس بی او سی وایو یا تور زیړی وایو نو دا زیات خطرناک دی. په دې وجه خطرناک دی چې کله دا کرانک سټیج ته لاړ شي یعنی دې نه یو اوږده بیماری جوړ شي. هغه بیماری چې هغه په وجود کې موجودی او د هغې کم سے کم ډیوریشن شپږ میاشتې شپږو میاشتو نه دا کله سیوا شي نو دې ته موږ کرانک وایو. نو دا په دې لحاظ سره خطرناک دی چې دا د جگر ته ډېر نقصان رسوي. جگر خرابوي، د جگر کینسر جوړیږي، د دې جراثیم خوریږي، دا د وینې نه وینې ته ټرانسفر کیږي.
د دې راپور لپاره د نړۍ د یو سل اواتیا هیوادونو څخه شمیرې راټولې کړل شوې دي او ښایي چې کچرې د هپټایټس بی او سی د پیښو شمیر یو ځای کړل شي نو پاکستان په نړۍ کې د چین، هندوستان، انډونیشیا او نایجیریا پسې پنځم ځای لري. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې غیر محفوظه انجکشنونه په نئی خانو کې د اوزارو صفایې ته پوره پام نه کول، په هسپتالونو کې د عملیاتو پر مهال له جراثیمو پاک اوزار نه استعمالول او د وینو د اتیو په مرکزونو کې د صحت د اصولو خیال نه ساتل د دې رنز د خورېدو لوی علتونه دي. نوموړي نور ویل
که د دې مونږ ترانسمیشن نو سټاپ کول غواړو نو چې مونږ ماس د دې سکرینینګ وکړو لکه د هر چا بلډ ټیسټینګ وکړو دا هغې نه پس ټریټمنټ وشي چې د دې ټرانسمیشن دا یو سلسله ده دا بریک تھرو شي او حجام چې کوم دي چې د هغې هم پراپر یو ګایډنس وشي هغوی ته یو پراپر سرټیفیکیټ چې د هغوی سره مطلب پرس کا د صفایې چې د وایرس مړ کولو په کوم سامان یې د هغې انتظامی نو ښه کنی نو چې واغی خلاف ایکشن واغستی شي او دا سه یو سیف بلډ ترانسفیوژن پریکټس هغه موږ په ټولو صوبه کې انټروډوس کو.
د ډبلیو ایچ او راپور یادونه کوي چې په نړۍ کې ځینې هیوادونه داسې دي چېرته چې د هپټایټس سی او بی وایرس د خپرېدو شدت ډېر شوی دی. په دوی کې ایتوپیا، بنگلاديش، ویتنام، فلیپین او روسیا شامل دي. بلخوا چین، هندوستان، انډونیشیا، پاکستان، روسیا او امریکا داسې هیوادونه دي چرته چې د نړۍ د هپټایټس سی 50% رنځوران موجود دي. د اسلام آباد په پولی کلینیک هسپتال کې د اینې د رنځونو متخصص ډاکټر اکرامزاده زیاتوي چې دا رنځونه پورا درملنې او پرهیز ته اړتیا لري خو په پاکستان کې ډېر خلک په وخت معاینه نه کوي او کنا جوړ شي نو د پوه ډاکټر په ځای یا خو په حکیمانو پسې ګرځي او یا کورنۍ علاج کوي چې ورسره له دې وایرسا د خلکو د مړ کېدو کچا پورته شوې ده.
بدقسمتی ده چې زمونږ د خلکو خاصکر د زړی په حواله سره داسې عجیب و غریب عقاید جوړ شوي دي چې هغه د ډاکټري علاج ډېر کم خلک کوي. بیا بدقسمتی زمونږ دا ده چې د کمیلمۍ په وجه باندې خلک هغه طرف ته زیات رجحان ساتي نو هغې کې جگر کې ډېر نقصان وشي چې بیا لیور ترانسپلانټ ضرورت راځي یا ایون د لیور د ترانسپلانټ د لیول نوم خبره مخې ته تللې وي او معامله او بیماری شوې نو هغه لا علاج شي.
دا یادونه وړ ده چې په پاکستان کې د روغتیا قومي ادارې د هپټایټس د مخنیوي د نړیوال اتحادیې په مرسته د هپټایټس د بیلابیلو قسمونو په اړه د پوهاوي او مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په دغه لړ کې تیر کال د جون په میاشت کې په راولپنډۍ سیمه کې د هپټایټس د مخنیوي په مقامي پروژه کار شروع شوی دی او له دغه ځایه ترلاسه شوي معلومات او پوهاوی د هپټایټس د قابو کولو د قامی پروګرام برخه ګرځول شوې ده.
مشال راډیو ته غواګی است سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې را سره تاسو برخه اخیستای شئ او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریکولای شئ. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی، هلته وار لمخه ځینې تبصرې راغلی دي خو تاسو کولای شئ چې په ټلیفون هم را سره رابطه وکړئ او په سکایپ هم. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوند یو خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شي.
او ریدونکو په واتس اپ او وایبر هم را سره رابطه کولای شي، شمیره په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زموږ ژوندې خبرونه ته زنګ وهي.
00 340 119.
فیسبوک باندې می درته پوسټ لیکلی دی او هل توار لمخه ځنې تبصری را ته راغلی دی. ډیر کسانو را ته موسم حال بیان کړی دی، لکه مراد د وړې لیکلی دی چې نن نری نری باران دی. او انصار الله خان هم لیکلی دی چې په شمالي وزیرستان کې باران دی. حزب الله ارمان لیکلی چې په ډیر اسماعیل خان کې له 1200 ساعتونو راهیسې مسلسل باران دی. ابو عبدالله صاحب لیکلی دی چې په پیښور کې له شپې راهیسې باران دی. او احمد ثاقب لیکلی دی چې په غزنی کې له 13 ورځو راهیسې باران دی. سید بارام سید لیکلی دی چې په ټانګ کې له بیګا شپې راهیسې باران دی. او همایون صدیقزاد هم لیکلی دی چې باران دی. او متی الله مستان هم لیکلی دی چې د افغانستان د پکتیا ولایت کې هوا بارانی او وریځ ده. ما سره یو کس دی او خبرې راوړی دی. ستړي مشی، نوم مو راته وخی او سیمه هم.
وعلیکم السلام کاکړ صاحب، څنګه ښه خیر؟
مننه صاحب، ته دې راته نوم وخی او سیمه.
حکیم جان کاکړ یم، له کلاس پلاس.
ښه، حکیم جان کاکړ صاحب څه خبر مو راوړی؟
کاکړ صاحب، ما یو غشتنه لرل د پاکستان له حکومت څخه.
ښه،
ما نه مال دلته تقریبا موږ د کلاسی پلا بازار ز دون لیری تقریبا 44-45 کیلومتر فاصله ده.
ښه،
او و د موټران والا کری دون پورته کړی دی. مخ کې به اویار په لکه اخته له دوړ خو به یونین سره یا 140 دا کدار به اخته. اوس تقریبا هغه دی له 300 راز اخی. زموږ د پاکستان حکومت زده غشتنه ده چې موږ ته باید یو موټر را کی چې موږ خپل لږ ارزان وی راته دلی دارنګه خو د کریس کو بالکل ډیر تکلیف دی موږ.
صحیح، یعنی تاسو غواړئ چې حکومت ته د ترانسپورت نظام جوړ کی، بسونه جوړ کی کنه؟ لکه په
نوو بس د باید موږ او باید موږ ته یو بس را کی چې موږ هغه به دوی نه خرچا نه کیدل د سره ډیر دی به خې ډیر الکانی دغه 50-60 الکان پر کوز نو دا دغه سارنګ په دوه ډیر تکلیف
دا دغه ته د 50-60 الکان چې تاسو یادوي تاسو وای چې کالج ته ځي یا مکتب سکول ته ځي د دې لپاره بس غواړي.
سکول ته
ځي.
او کاکا،
او استاد عمر څومره دی؟
16 سال 16-17.
ښه، نو تاسو وای چې دا د سکول ماشومان چې دي دا 45 کیلومتره هر ورځ چیزی دې لپاره دی حکومت بس ورکی.
بس درا کی موږ ته غوالي درځي شنه لږ بس په غوالي درځي دغه ته بس را کی ډیر الکان زموږ د زایغه او ډیر تکلیف دی موږ ته کاکړ چې په خدای څخه ګرسه.
سم ده، مننه، خوشاله اوسې حکیم جان صاحب. او نظر دی خبر دی راور رسید ستونز دی راور رسید خدای ته خوشحال لره موږ به کوشش وکړو ز پامیر یم
اواز ډیر اوسته سوي دی نو بس مخانه غواړم
خیر دی راته وای
پامیر سهل شه ما دا ویلې مال زمال دا پلرو زندا یو ریکوست دی چې با اوس مال بارانونه ډیر سوي دی د بارانو موسم دی بعد د پلاران دا وکړي خپل ماشومان داس د غرو طرف ته یا داس ماندو طرف ته پرې نه دي چې هغه بیا هلته کله کله له بعده مرغه بوسپارون دم ژلۍ سیږو داس ژلۍ وسي الکان ماشومان یې بدی کېنی دی په دا غرو کې دا کرسۍ کې شیان اشنی دي دوی دا کاج بس بدی کې چورت نه وسي یا اوار روان دی یا څنګه دی یا څنګه دی بس هغه باران پروش بس نو له بعده مرغه کله کله شي وسي
سمه ده مننه خوشاله وسي آباد وسي خدای پامان حکیم جان کاکړ صاحب را سره دی وی چې په کلاس سیف الله کې دا شپاړس کلن دی د مکتب ته ځي او دی وایي چې 45 کیلومتر مزل کوي نو ګاډي کرایې ته ډېر زیاتې اخلي نو دوی غوښتنه کوي له حکومته چې دوی ته دې بس ورکړي چې دوی سهار له کوره جګوي او مکتب ته یې رسي د بهادر زیب په غږ یوه سندره ده د وطن په اړه باندې دا د مشال راډیو په تخنیکی او مالی مرسته د جوړې شوې هغو لسو سندرو برخه ده چې موږ یې درته د اکتوبر له میاشتې راهیسې نشرو راځئ چې دا سندره واورو او د دې ویډیوګانې هم یوه ویډیو مو درته نشره کړې ده نورې ویډیوګانې هم ژر را روانې دي هغه به هم درسره شریکو راځئ چې دا سندره واورو او تر هغې وروسته بیا راځو
یته پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن یته پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د ګلغي ګین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن Thank you.
مانوس پرلی زما پزوری گی سچے باران باران شم بما پغی کی اخلی بے اجاز وطنا آواز میں اور کنا رکڑا آواز وطنا
مشال ریڈیو تو غوږی است سلام پختونخوا خبرونه ده او په دې خبرونه کې تاسو را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولای شئ نو د دې لپاره را سره رابطه وکړئ پر فیسبوک باندې نور کسانو هم راته د موسم په باره کې لیکلي وي خو زه د موسم خبرونه نور نه وایم د پیخیل پټان راته لیکلي دي چې سی این جی 40 روپۍ کیلو ګران شوی ده او نوې نرخ چې دی هغه 340 کیلو روپۍ یا کلداری کیلو ته رسیدلې ده نو دا مختلف خبر وو او لدې پرته ځنو کسانو راته د پر ایران باندې د حمله د راپورونو پاړه هم ویلې دي هغه خو ما تاسو سره تازه حال شریک کړ پراتلونکي غړي کې نور تازه حال هم لرم هغه در سره شریکوم او د دې ترڅنګ راته محمد حسن صاحب لیکلی دی چې په جنوبی وزیرستان کې له 1200 غنټو باران دی او محمد وقاص راته لیکلی چې په ادم خیل دره کې پرون شپې راهیسې باران دی تر اوسه پورې روان دی باران چې دی په مختلفو سیمو کې زیانونه هم اړولی دي او د زیانونو په اړه هم تاسو په تیرو ورځو کې راپورونه اوریدلی دي هم د افغانستان د زیانونو د مالی او ځاني او هم د پاکستان ما سره یو کس د ټلیفون په کرخه دی ستړي مشي سلامونه ها نو دوی سره خبرې نشي سیګنل سلامونه ها راګین راځي بس بیا به دغه وکړو بیا به رابطه را سره وکي او زګورم په فیسبوک کې خو مسلسل ټول راته د بارانونو لیکلي دي په مختلفو ځایونو کې دي محمد نواز خان بلور صاحب البته لیکلي دي چې د سند د غاړو اوسیدونکو د احتیاط کوي د سیلابونو خطر دی نو دوی دي بیدار اوسي دا ښه مشوره ده او زبیولہ لیکلي چې د باجوړ په برنګ کې هم بارانونه دي او محمد انور محمدی لیکلی دی چې ایرانی رسنیو خبر ورکړی دی چې د ایران د اصفهان ښار کې 14 غږ اوریدل شوی دی د دې راپور خو تاسو سره ما شریک نور معلومات هم در سره شریکوم فضل رحمان نلیوال لیکلی دی چې په پښین کې د اپریل پر 6 د عامو انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد د جمعیت علماء اسلام جلسه ده دا د هغه جلسو د احتجاجي تحریک برخه ده چې مولانا فضل الرحمن سمو د مخکې څوونې مخکې اعلان کړی وي نو په پښین کې وای د 6 تاریخ باندې جلسه ای دا په داسې حال کې ده چې په 21 تاریخ باندې په اپریل 21 باندې په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو د څوکیو ډکولو لپاره د یو شمېر 300 څوکیو ډکولو لپاره زمینی انتخابات کیږي د شان خان او د ګلپانی په غږ سندرا ورو ترقې ورسته بیا راځو
شور دے
مشال رادیو ته غواګیاست سلام پختونخوا خبرونه ده په دې خبرونه کې را سره تاسو د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړل تقریبا ټول خبرونه چې وغه د موسم په حواله وړي رضاته مننه د خبرونه د دلراج په غږ باندې پسندري پېتر سو په بلګړې کې بیا در سره یو